سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او و نورو د نادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانک قلعه ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې نوی ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کیختی شپک تلوی سپارو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروزګان ولایت په چهاره چینو ولسوالۍ کې د یوه روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته ویل شخړه پرون د چهاره چینو ولسوالۍ په مرکز کې د تاګاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینو اوسیدونکو غوښتل چې د تاګاب په نوم د روغتیایي مرکز د د وسنۍ او ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کاوه. په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوبله وخت ده. شهیدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د ساتونکو او په کرایې ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ شوبله چاته وخت ده. د کډوالو نړیوال اداره وایي د دوی ټیمونه په افغانستان کې د روسي سیلابونو له کابل غزمن شو کسانو ته د استری مرستو رسولو لپاره دوام ورکوي. د غیداري پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي دي چې په فاریاب ولایت کې هم دوا بیا کورنیو ته خیمه پرستنی د المریزي برېښنا وسایل تاوده کالي او نور تجهیزات ورکړي دي. په روسي ورځو کې په ګڼ ولایتونو کې تر سخت وروختونو وروسته د سیلابونو له کابل خلکو ته سخت مالی زیانونه اوښتي دي. د بلګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې تیر چهارشنبه ویل د فبروري له پای او د مارچ له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړه شوي دي. اسرائیل نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې شمال ته به چې قحطۍ ځپلی د مرستو رسول لپاره لارې د لنډ وخت لپاره پرانیزي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د حماس د افراطي وسلوالو خلاف د اسرائیلو د جګړې په تړاو د خپلې پالیسۍ د سخت بدلون خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پنجشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیم ساعته ټلیفوني خبرو کې ویل د اسرائیلو په اړه د واشنګټن پالیسۍ د ملکیانو په غزه کې بشري مرستو یانو پر خوندیتوب متکیوه. دا د واشنگتن د پوزي ملاتړ په شرایطو کې احتمالي بدلون ته لمړی اشاره غړنل کیږي. اسرائیل د تیر شپې په نیمایي کې اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطینیانو دغه ساحلي قلمرو ته د مرستو لار د لنډ وخت لپاره پرانیزي. غزت رنګه لا نګدې شپه کوم یو شرایطي د اسرائیل له خوا کلا بند ده. د حماس ترولکی لاندې د غزي روغتي وزارت ویلي د اسرائیل په پوزي عملیاتو کې لا درې ډیر ضروري کسان وژل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې حماس ډلې یو تروستي ساسمان غړي. په سوریه کې د عراق د افراطي وسلوالو د یو مخکخ قومندان د وژلو خبر ورکړ شوی دی. ویل شوی دی ابو ماریا القطانی چې د القاعده شبکې یو متحده ډله ده، ډلې تاسیس کړې وه. د پنجشنبه په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ کې د یاغیانو ترولکې لاندې سیمه کې هغه وخت وژل شو چې یو ځانبرګې بریدګری مېلمستون ته څیرمه چاودنه وکړه. سرچینو د نوم نه ښودله په شرط ویلي په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دریو سرچینو ویلي چې القطانی چې اصلي نوم مایسرل جوبری د پارټپی حالت کې رښتون ته رسول کېدو ورسته مرشو. قطانی د جبهول نصر له بنسټګر و چې په سوریه کې د القاعده شبکې یو متحده ډله ګڼل کیږي. کله چې له القاعده سره اړیکې خرابې شوې نومي هیئت التحریر الشام ته وړول شو. تحریر الشام ډلې هم په ټولنیزو شبکو کې د القطانی د مړینې خبر تایید کړی دی. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې. د سیالۍ چنن جمعه د تایلند په قربتوب تر سره شو. افغان لوبډلې د لوبې تر پایا پوری 15 ګولونه وهله. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسن محمدي، دوه اکبر کاظمي، میسم فیضی او مهران غلامي یو یو ګول وواها. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي شوې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالیو ته لا ښه چمتووالی په موخه ترسره شوه. اسیز مخک لازادې رادیو ناوړې اوس زادې رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو زبونو نسیو ویش 15 متره، د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دوله شپګ نوي وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي. پاکستان چارواکي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. دا چې ولې پاکستان په تکراري ډول دغه غوښتنې کوي او طالبان ورته پام کوي کنه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د ښځو د حقونو فعالان بیل قید و شرط له زندان را خوشی کری. پا دیره بانده چه منیجه صدیقی لهم ده طالبانو پا بند که ده و کنه ده و که خوشی شویده پاره یه تویل کیگی. پا دیره با هم در تولانده جوزیات در کلو روزگان تا با هم برشو چه حال تا جمع بازار سنگ در سرکیگی.
دلته په ګنج کې دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو، نو دا کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده.
نومی گنج یا جمع بازار دی، خو دا چې څه پکې پرول کیږي او په کوم ورځ ده په دې په وړاندې درته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم سره واوري چې انټرنیټي غلا څه ته وایي.
کس ایمیل ته کړی و البته خزینه وا چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړې مل سوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 15 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي.
په اړه باندې چې تاسو ته دا د ولی میلیونه درځي، تاسو په لینکونو کلیک کوئ او کنه وړاندې به درته جزئیات درکړو چې تاوان تاسو ته څومره ده. نور مطالعه مشتمل دي مو وره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. دغه وزارت وایي منتظر زهرا بلوڅ تیر ورځ په خپلې اونیز ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید دغه وسلواله ډلې پاره شي په پاکستان کې نامني جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خبره رسمهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستيال په خوښ کې یو غونډه ته د خبر پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پی دی د خبرو لاره خپل ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لټینګار سره سره له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ د مارچ په 3مه په خپل ونی ځناسته کې د بي پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد بعد ټي ټي پی په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې باور کوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې لواکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تره ګورډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې محل کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستيال محمد نبی عمری په خوځ کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان د ټي ټي پی سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نو موږ ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي روغ جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبري وشوه، خو له یو لن مهالي وربن پرته د خبرو ځانګړي پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره روسه په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته د غړلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان د دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نام نه ریښې دي په کور کې ولټوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. همه حالا د افغانو معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د منیجی صدیقی تازه ویډیو ته چې د یو شمېر خصوصي او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا خبر شوه، په کې منیجی صدیقی د طالبانو د چلند څخه خوخي څرګندوي، خبرګون خودلې او د یو جبري اعتراف بللی دی. تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان د خوځښت خوځښت غړي منیجې صدیقي د خوشی کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي، یو زړور معترضه ښځه منیجې صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یا سازمان د منیجې صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجې صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړي پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشی کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28مه په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجې صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخې پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجې صدیقي ورته خبرې کړې وې، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجې صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیجې صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجې صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا مؤسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي، داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجې صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عامه حضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې مؤسسې مسؤل او بنسټ ایښودونکې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپل په حقیقت کې د منیجې صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
همهاله د پنجری امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خوځښت غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجې صدیقي د ویډیو خبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجری امید غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل،
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقي د خوشی کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خوځښت غورځنګ غړي منیجې صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د اول مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه وو ورکړي.
په ایران کې نن جمعه د هغو پوځیانو د جنازې مراسمو چې شک کېږي په سوریه کې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو، خو تر هغې وړاندې کندهار ته ورځو. په کندهار کې صنعتکارانو د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو تر څنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې دغه فابریکې څښتنانې غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکشي لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکشي په کار بوخت دي. لا هم فابریکې لرونکي پکشي له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکې لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایي د نشتون لامل یو شمېر فابریکې لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې 15 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه در وسه موږ پر دې نه برخمن شوي چې موږ څلور ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریملت شرکت کاربنجمه. دلته خو نو چا کې ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بي خډر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډېرې ولې خاماج ډېر پورته وکښته ډېرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نسته. خټې ډېرې هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران اته مشکلان خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو. د پلان لپاره ضرورت لرو. پر ګرد شرندام ته موږ یو پل لرو. هغه په دا ژمي کې مشکلات یې خېدي.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سرک د چموږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. او بو چولار شي درې دلی د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. او بو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کې او سړکان ورته ډامبر سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خواڅ خد د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او سنوي حکومتونو د مسولینو د زیات ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
پیران کنن جماعت ده هغه وو پوزیانو د جنازې مراسم مو چشکیږي په سوریه کې د اسرایلو په هوایي بریټ کې وژل شوی. ایران خبرداري ورکړی چې د سوری په پلازمینه دمشق د ایران پر سفارت د هغه حمله غچ بخلی. تفصیل په راپور کې
پیران کنن جماعت ده هغه وو افسرانو د جنازې مراسم تر سره سول چې تیر دوشنبه په سوریه کې د ایران د سفارت پرنګړ په حمله کې وژل شوی وو. ویل کیږي دغه کسان د اسرائیل په یو ناڅاپي حمله کې وژل سول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څه هم اسرائیل په مستقیم ډول د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل سویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس لورځ سره برابر و چې هر کال د ایران دولت په ملي سطح د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به ارزګان ته ورشو. په دې اړه باندې چې ګنج یا جمعه بازار څه ډول بازار دی په کومو ورځو ترسره کیږي او څه پکې خرڅیږي لسمې په دې راپور کې وارو.
د کورنۍ چرګانو کلیوالو او وحشي مرغانو د ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک پکې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله شاوخوا 50 کال عمر لري. ل 15 کلونو رئیسی په ترینکوټ شار کې په همدې جمعه بازار یا گنج کې د پلی مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپل نالوستې دي.
زما نوم حبیب الله دی چې دا ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی او دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستې دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواد یو او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله پنځلس کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم پر اتاک سره په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډیر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروف دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شامسر اوسیدونکي په ګنج کې دا کار بار کوم، دا چوغي کورنۍ سم خرڅوم. دا ګلسران او دا جلان دا کندریان سیری دغه چوکی وس سیزن دی دغه راولم. خو جلان هم خرچی څوک د جلا شوکی څوک د ګلسر شوکی معنا شوکی راسی بس هغه شی ډیر خرچی. د دې باندې فرق شتا جل شجل په 2000 غوانی 1500 او کمزورې په 100 غوانی په 200 دا سنی ګلسر په 50 په 100 غوانی.
خو په دې بازار کې چې په هر ونی کې 2000 سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنۍ حیوانات او آباد دی، ورزګانی کلتور ته پکتو تر شاید د شوز یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثر په کورنۍ کې د شوز لوري پالل کیږي او د خپل کورنۍ د نارینه او غړو په مرسته بیا په همدې گنج یا بازار کې پلوري. نو موږ وایلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه شوزي هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروف دي. جان آغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا گنج کې دا وطني خلک چرګانو پلي مرغان اوړي دغه رانیسو برته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، هغه دغه پر چم دي ول د سپینسرې زمانه ته غوچ کوي دا پلي مرغانو چرګان هدي اکل خو د سپینسرې ډېر خرڅي اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو خپل نصیب پکې ټولو، یعنی اوس هم ښه دی خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر د ځکه حیوانان ډېر دي ترتوزي او
دی. شور او زواش ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا گنج کې سرګونه خلګو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروف دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راځي بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وای چې هر ورځ په همدې جمعه بازار کې تر زر افغاني پوری ګټي.
زه د روزګان ولایت په سیدو کې په ګنج کې د ټلیفون سودا کوم. دا زړه د 350 د زر افغانو په 1500 افغانو په دا کډر کې متونه لري. کله زر افغاني، کله 1500 افغاني، کله 2000 افغاني، بس ان شاء الله دا کله 300 افغاني دا به نه کوم سی به ګټه ونه و. دا نسو یا بالا بس یو ټلیفون جوړ ورک په 350 او کې بیا څه جوړ کو بیا اخر سو سودا کوی.
دا جمعه بازار یا گنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتلا د پسرلی او ژمی په موسمو کې زیات په جامه او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي یا وحشي مرغان وطن ته راشو کیږي او خلګي نیسي او وروسته یې دغه گنج ته د پلور لپاره راوړي.
په اورسګان کې د جمعه بازار یا گنج په اړه مو جزئیات واورېده. اوس به په دې اړه چې په افغانستان کې لکه د نورې نړۍ په څیر د ټکنالوژۍ له وده سره سایبري یا انټرنیټي غلاوې او جرمونه ډېر شوي دي. تفصیلي راپور واورو.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو له بل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمیر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي، انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکو امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی و. د غزوان وایي نجلۍ غوښتل د لاسو میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکی اکاونټ معلومات او یو لګ اندازې پیسې وغوړي، خو وايي په خپل زیرکتیا یې ځانتري وژغور. دا چې انټرنیټي غله یا غله څنګه ځان دې تر سوالي حسابې له دوه ورو
ماته دی ایمیل دلارې او خبر غله کس ایمیل ته کړی و، البته خزینه وا چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مل سوا ده، د هغه نه ماته په میراث باندې لس میلیونه ډالر په میراث پاتې دي، او دغه لس میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته دې ماته د اکاونټ نمبر راولېږه. او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له زده او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحبای بیا له بعد مرغه د سایبری غلوخ کار شوی او دوله ک افغانی تری ولیدی. صاحبی ازادی راډیو تو ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنی په اساس توب پیغام لګلی او له دې غوښتي چې انلاین پانګونه وکړي.
ما وی حساب فعال کړم، اول
ما خپل حساب فعال کړ، د همدې کمپنی په اساس توب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاو خو د او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وای روسته هر څه بند او د پیسو لورې تر ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم یک و نیم ماه هم قبود
که یوه نیمه میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ گل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکی او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کار شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عام لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله یې موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم، یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام د خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوی دی اسکالرشپ د تاسو ته، یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو، یا به دغه ویزه او لاټري او دا به تاسو ته درکړو چې هغې په همدې ډول باندې هغې نه پیسې اخلي.
حڅه مو کړ د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پوښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ موزیر بینایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټرو، انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه په غانځ او سره زیاتیږي او قربانیان هم زیاتیږي. خو یوازې چې یوازې خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي، باید ځان ور باندې پوکړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه ده، صحیح باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولی شي خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخه تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لاته میلیارډ او 214 میلیون زلو ډیره سایبری سرغړونه شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډیره سایبری سرغړونه ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې څو ډول خلک د انټرنیټي غلا او قربان شوې دي او تاسو څنګه کولای شئ له دغه غلا او ځان وساتئ. د خبرونې دوی منی مې کې درته ازادي ملما پروګرام لور خو ترغه